سلامونه ورځ په خیر. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. د خبري ټولګه لمه فرشتي صحاک سره ورې پیل کوو. په خبرونو د طالبانو رهبر په یو نوې فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تفسیري حق نه لري. باختر خبر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د څرګندونو او نشراتو حق نه لري. د طالبانو مشر همداراز خپل ویاندویانو ته امر کړی چې د خپل حکومت پر تګلارو فعالیتونو او لاسترانونو تبصری وکړي او په هغه ټولونیزو او سیاسي مسایلو تبصری ونه کړي چې د طالبانو تګلاره یې په اړه څرګندنوي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو ډلو او رسنیو او ژورنالستانو لخوا د بیان د ازادۍ څخه په جدي سرغړونو او د اطلاعاتو په بهیر کې په محدودیتونو تورن کړي دي. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید 3 کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبی دروازې ته څیرمه د 2020 کال د اگست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي دي. جنرال کانت مګنزی چې هغه وخت د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، تر هغه حمله وروسته د لومړنۍ معلوماتو لمخې ویلی وو دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر آبی دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 30 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوې ده. د یو این ایچ سی آر افغانستان څانګې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ د روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایر شوی. د بیان په اساس مجموعا په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 200 خزې برخمنیږي. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې 13 شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې 30 کسان له مسافر وړونکو بسونو ښکته او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسؤول ایوب اچکزی رسنیو ته دای هم تایید کړی چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړي روغتون ته وروړل شوي دي. پولیسو وژل شوي د پنجاب اوسیدونکو یاد کړي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پړه پر بلوچ بیلتون پالو وسلوالو ورچول کیږي. بلوچ بیلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د موسی خیلو پیښې ته له اشارې پرته ادا کړی چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې د پاکستان د پوځ پر یو کمپ برید کړی. دې ډلې ادا کړی چې په یاد برید کې 138 پاکستانی پوځیان وژلې دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګه ویلي چې بریدګرو یې د 12 ساعتونو لپاره د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوځ د دې ادا الله هم څه نه دی ویلي. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمېنه کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف خاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو د ډرون بریدونو په اړه یې خبرداری ورکړی وو. اوکراینی چارواکو هم ویلي لږ تر لږه 10 روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړي دي. د کیف د ځینو سیمو اوبه او برېښنا هم بنده شوې ده. اخوا روسي چارواکو ویلي د ساراتوف ښار په سیمه هستوګنه سیمه د اوکراینی ډرون برید شوی دی. د ساراتوف قومندان رومن بارسوګین ویلي یوه ښځه یې سخته ژوبله شوې او روغتون ته یې رسولې ده. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. وړاندې به په خبرونه کې راپورونه درته وړاندې شي. افغان میرمنو له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو حکومت نوی قانون چې پکې ښځې لا نورې هم محدودې شوي دي وارزوي.
کلس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي، که شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي. زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
د چمن پر لطوال وای کا د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزه شرط ونخلی نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې هم بند کړي.
کار پرسو بده زای کی نه باخته نه باخچستا نه یو کار نه یو روزګار ستا او د دا ټول شام پر دی ولس باندې بند کله وای تیم برس دا یو ملک سیوی دی.
وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم شتمل تیا مو غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلي خبرونه ته ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د خوانزیو او پوهنتونونو یو شمیر په خوانیز د کوونکي او د زده کړو د برخه ځینې فعالان وې د جنونو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له سرګندونو ښکاری چې طالبان به هیڅ کلنجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. دوی وایي دغه لوړ پوړی طالب چارواکي تازه سرګندوي د سرګندونی د خوانزیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اړه ناهیلي کوونکي دي. په افغانستان کې د طالب بانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پرون یک شنبه په کابل کې په یوې غونډې کې ویلي چې د خزینه او زده کړو په اړه د علماو څېړنې روانې دي. په دې اړه زموږ همکار تفصیلي راپور چمتو کړی تاسو یې واورئ.
د خوځو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې د خوانزیو په هنتونونو یو شمیر ځکونکې وایي دا ډول څرګندونې ناهیلي کوونکې دي. د ننګرهار پوهنتون یوې پخوانۍ محصلې چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو د بیا پیلېدو په اړه ناهیلي شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کلس کال بعد هم خلاصي تکمیلوي که شل کال بعد هم خلاصي تکمیلوي زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
پښتانه په پلزی چې په کندهار کې د خوانزي د ولسم ټولګي زده کوونکي ووایي که د خوانزي دروازه پر مخ نه وای تړل شوې اوس به د پوهنتون په دویم کال کې وای. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
درسونه مې شروع وای ځکه درسونه مې ټول نیمګړی پاتې سنم مکتب کلاس کې نو پونتون کلاس کې ما په دې اړه داسې وړاندیز دی چې باید مکتبونه لاس ځکه دا ټول انجن اکتی تعلیم د ټول انجن اکتی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د اگست 25مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د لاسراوړونو د تشریح پروګرام په لړ کې وی خبري غونډې ته ویلي چې د انجونو لوړې زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او په اړه یې پریکړه په څو اونیو یا میاشتو کې نشي کېدای. هغه ویلي دا هم په ډاډ نشي ویلی چې هرومرو به د زده کړو اجازه ورکول کېږي او کنه. وایي د علماو څېړنې روانې دي که په څېړنو کې دا ثابته شوه چې په دې ډول د ښځو زده کړې جایزې دي دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي، خو که تحقیقات دا و چې دا د ماتل وي او نه دي وي نو همداسې به ماتل پاتې وي. که څه هم دغه طالب چارواکي ویلي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري نو شونې ده چې ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو دینی عالم عبدالصبور عباسی وایي په اسلامي شریعت کې د ښځو پر زده کړو بندیز نشته. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د جنکیو یا د ښځو په تعلیم باندې شریعت پابندي نه ده لګولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مروج تعلیم و هغه ښځو زده کړو، همدغه شان خط کتابت خپل نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلي چې زما د بیبي یعنی حفصی بیبي ته ته خط پوښیا چې هغه زده کړو.
د زده کړو د برخې فعالان هم نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو بې ځایه پلمو د ښځو او نجونو د زده کړو مخه نیسي. د زده کړو د برخې فعال عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې طالبان به هیڅکله د نجونو زده کړو ته اجازه ورنکړي.
یعنی هر شی حلال دی تر هغه وخت پورې چې دغه د ممانعت لپاره کوم هغه دلیل راغلی وي. نو اوس د دې په ځای کې د لوړو زده کړو وزارت د علماونه د نجونو د تعلیم په اکله د فقیه د حنفي فقه د مزنه د دلیل غواړي جواز دلیل هغه ته دا پکار دی چې دوی چې ممانعت کوي منه کوي نجونو نه پرېږدي چې مکتبونو پوهنتونونه لاړ شي هغه ته پکار دی چې د منع او د عدم جواز دلیل وړاندې کړي. یعنی هغه هر څوک د اسلامي فقه د الف بي او الف بي تي نه بلدي هغه سره بلدي آشنایي لري په دې خبره باندې پوهیږي او سره خلاص.
که څه هم طالب چارواکو په کراتو د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه بیلابیلې څرګندونې کړي خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا څرګندونې چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي نو ممکن د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي ښایي په خپل ډول کې لومړنۍ وي. تر دې وړاندې په کور دننه او بهر زینو دینی عالمانو د اسلامي همکاري او سازمان او یو شمیر اسلامي هوادونو له طالبانو په پر لپسې ډول غوښتي چې د انجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پانتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو کولی شئ موږ راپورونه په ازادي رادیو ویب پاڼه کې هم ولولئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف نوی قانون توشیح کړ چې پکې په ښځو لا نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. فیروزی عزیزی په دې اړه تفصیلي راپور جوړ کړی، تاسو واورئ.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت ویلي زربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د دې قانون ارزونه پیل کړي. بینیت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر کول منع شوی، پرون یې په دې اړه په خپله ایکس پاڼه په یو لنډ بیان کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر روزا اوتنبای و لدری زهر کلای کړای دی. اوتنبای و ویلی و د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکو لپاره یو ځورونکی لیدلو رای دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او ناڅرګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیف کړي. په همدې حال کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاجا لحبیب ویلی له دې قانونه د طالبانو هدف له ټولنې د ښځو ویستل دي. نوموړی د اگست په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د افغان ښځو غږ او ځای باید پیاوړی سي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم ورته خبره لیکلې او ویلي دي چې استرالیا د طالبانو دا قانون غندي. له دې وړاندې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه قانون غندلی او د ښځو او نجونو د خاموشه کولو یوه بله هڅه یې بللې وه. د بالیوډ مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی د دغه قانون په غبرګون کې ویلي چې طالبان یوه ډارنه او ځپونکې ډاله ده. نوموړی په خپل انسټاګرام په یو بیان کې لیکلی چې هغه سیستم چې ښځو ته کتل، د ښځو غږ او د ښځو ځواک په کې جرم ګڼل کیږي، ډاران او ځپونکی دی. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي ویلي د دغه قانون پلي کول د افغانانو غوښتنه ده او نړیوال دی په دې اړه له نیوکو ډډه وکړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن دوشنبه د نوموړي له قوله لیکلي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي حکم دی او ټوله په تطبیق مکلف دي. په کور دننه هم د بیلابیلو لوریو سیاسي څیرو او د مترزو ښځو له لوري دا قانون غندل شوی او دا یې د افغان میرمنو پر وړاندې د محدودیت بله هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ او پر طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ازادۍ فانوس ډلې یوې غړې لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ما از شما میخواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین.
موکل تاسو یعنی نړیوالو غواړو چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د تاسو فوري او پریکنده اقدامات به له افغان ښځو ملاتړ وکړي او د تاسو ژر تر ژره پاملرنه کولی شي د افغان ښځو د ځان د ژغورنې او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لامل وګرځي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیواله نظما دا غوښتنه ده چې د افغانستان د ښځو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د روانې اګست په 28مه اعلان کړل شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مې مادې په بل باندې کې د ښځو غاک هم اورات بلل شوی دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندري ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه او د قران کریم قرائت وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای د بودیجې د ډیر کمښت لامل په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ښځې او ماشومان د تغذیه په برخه کې لامرستو برخمن شي. ډبلیو اف پی نن دوشنبه د اگست 26مه پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د مرستو د کمیدو لامل تر ټولو لوی زیان افغانو ښځو او ماشومانو ته رسیږي. په دې اړه به د سپوږمۍ راپور درته وړاندې کړو.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي لیو میلیون زیاتې افغان میندې او ماشومان د بودیجې د سخت کمښت لامل د حیاتی تغذیه په برخه کې د سازمان مرستې له لاسه ورکوي. دبليو اف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو او پیغام په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او د بیړنیو مرستو پرته به دا وضعیت لا ستونزمن شي. یاد سازمان وایي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو ستر زیان د دغه هیواد میرمنو ته رسیږي چې له محدودو امکاناتو او اسانتیاوو سره ژوند کوي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ او ښځې چې خپله یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د مناسبې تغذیې په برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز یو اوسیدونکي چې 2 ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په دې چې اقتصادي وضعیت میخانه و منی شو کولای چې ځان ته خپام وکړم. زما لومړی ماشوم خوارځواکی شوی او بیا زما دویم ماشوم هم خوارځواکی شو. زه ورته سمه نشم رسیدلی. زما 2 ماشومان چې 1 کلن دی او بل 4 کلن خوارځواکی دي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې ویلي و چې دغه اداره کولی شي په افغانستان کې له هرو 3 خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې 1 ماشوم ته مرستې ورسوي. د دبليو اف پی د معلوماتو له مخې دغه اداره له 4.2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې برابروي او 650,000 ماشومان او څه باندې 500,000 میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي روغتیایي خدمات او خواړه برابروي. د بی پول ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف شپږونی وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ اصلي لامل بې وزلي او فقر دی او هغه میندې چې د تغذیه له نشتوالي سره مخ دي پوره شیدې نسي تولیدولی چې پر ماشومانو یې ناوړه اغېز کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې چې 2 اونۍ وړاندې خبرې کړي د افغانستان 40% خلک بې وزلي دي او له دې ډلې 2.5 میلیونه او 400,000 خلک یې د خوړو خوندیتوب نه لري. د یادونه وړ ده چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو محدودونکی سیاست په 3 کلونو کې په افغانستان کې د بشري او پرمختیایي هڅو لپاره د نړیوالو ملاتړ د پام وړ کم کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ کلاس ادي رادیو ناوړی. په ایران کې د جلاوطن افغان خبريالانو فدراسیون له ایران د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درول غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون وایي په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو او په خبرې د کډوالو د خپلو لزور اخیستو وروسته په ورځنۍ توګه له 5000 تر 3000 کډوال افغانستان ته ستنيږي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښی.
د افغانستان غونډو هیوادونو په ځنګړی توګه ایران کې د افغان کډوالو د زورولو او په دې اړه د اندېښنو په دوام په ایران کې د جلاوطن افغان خبريالانو فدراسیون د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درولو غوښتنه وکړه. دغه فدراسیون پرون یکشنبه د اګست په 25مه په یوه اعتراضي غونډه کې ویلي چې په ایران کې لولسمشریزو ټاکنو او د دوی خبره په دې هیواد کې د کډوالو د ځپنې تر زیاتېدو وروسته د رسنیو د راپورونو له مخې په منځني ډول د ورځې له 5000 اتو زرو کډوال وستل کیږي. په ایران کې مشت یو افغان خبريال او مترس محمد رجا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خواستیم چې جلوی روند اخراج اجباری افراد
مونګلم لا تړکون کو او کډوال منون کو هیوادونو دا هم وختل چې د کډوالو د پناه غوښتنې بهیر د جر تر جره وڅاري. د دې لپاره چې کله ګواخ سره مخ کسان له ایران وېستل شي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، خای ونیول شي، زندانی او شکنجه شي. دا په جلا وطنۍ کې د خبري اعلانو د فدراسیون د ټولو غړو اوس مونږ اندېښنه و چې مطرح مکړه. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ انساني غوښتنو ته رسیدنه وشي.
په ایران کې وی بلې اعتراض کوونکي او افغان خبريالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي رادیو ته وویل
در 3 سال اخیر مهاجران افغان به خصوص خبرنگارها
په تیرو دریو کلونو کې افغان کډوال په ځانګړي ډول خبريالان د طالبانو له ویرې اړ شول چې ایران ته پناه راوړي. دلته وضعیت ښه نه دی. د ایران دولت باید د افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د نورو هیوادونو په شان دي ورته د لنډمهاله پناه ورکونې او اقامې زمينه برابره کړي، خو برعکس نن کډوال او خبريالان بیرته افغانستان ته استول کیږي.
په ایران کې د جلاوطن افغان خبریالانو فدراسیون همدارنګه د ایران د پولیساتو ځواکونو د خبر پاڼې په حواله ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې شاوخوا شپږ 50,000 افغان کډوال له ایران ایستل سوي دي. دا فدراسیون زیاتوي د ایران حکومت د بې اسنادو افغان کډوالو په ګډون د ایراني چارواکو د څرګندونو برخلاف اسناد لرونکي افغان کډوال هم له خپلې خاورې ویستلي دي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان او ایستل سوي کډوال هم ورته اعدام مطرح کوي. یو افغان کډوال سید احمد ادا کوي چې د کډوالۍ د قانوني اسنادو د لرلو سربیره د ایراني پولیسو لخوا له نیول کېدو وروسته شړل سوی دی.
قضیه داسې ده چې د کراچ ښار په البر سیمه کې په ډېر وحشتناک او خطرناکه توګه کډوال نیسي. له بده مرغه د ایران پولیس هغه کسان چې زما په شان پاسپورت هم لري کمپ ته انتقالوي، ورسره بد چلند کوي، پاسپورت او ویزا اصلا دوی ته هیڅ اعتبار نه لري.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو او نړیوالو هیوادونو په ځانګړي توګه ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالېدو له زیاتېدو وروسته له دغو هیوادونو یې د بیرته او جبري ستنونې څپه هم شدیده سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د یکشنبې په ورځ د اګست په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو 500 میاستو کې 1,500 افغان کډوال له ایرانه او لسګونه زره نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. دغه ادارې زیاته کړې چې له نږدې 4,000 ستانه سویو کډوالو ملاتړ کړی او په ټکو یې دوی په دې برخه کې نورې بودیجې ته هم اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د چمن پرلتوالو د پاکستان د بلوچستان ایالت د مهمو سړکونو او لارو د بندیدو خبرداري ورکړي. په دې اړه د سیمینز مونږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په چمن کې د ځای خلکو او کاریګرو لخوا پیل شوی پرلت چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې د شر په ضد روان دي، مسولینو خبرداري ورکړي که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې د ترافیک پر مخ وتړي. د پرلت یو ځایي مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی وایي د پاکستان حکومت باید له دوی سره کړې ژمنه پوره کړي. د په خبره د پاکستان د حکومت چارواکو وعده کړې و چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو د غژمنه لا هم عملی سوي نه ده. د منډولی په وینا د پاسپورت او ویزه شرط د هغو کسانو لپاره ډیر ستونزمن دي چې د خپلې ورځنۍ مزدوري لپاره اړ دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ وکړي.
سخت قدمونه اخوده د کوچی ریپورت روډ به بندیږي، سیال کلا سیکلا به بندیږي، د کراچی روډ به بندیږي. ولې دا خلک چې دي دا زور لري بدماشان دي، دا د مظلوم پر سر باندې چټک راشي. یو کار پرسو به دې ځای کې نه باغسته نه باغچسته، نه یو کار نه یو روزګار ستا، او د ټول شام پر دې ولس باندې بند کله وي تیم رس. دا په یو ملک سوي دي، په یو قانون سوي دي، د پاکستان په قانون پاکستان نسته، په شریعت کې ستیا نسته.
د چمن پرلت شاوخوا یولس میاشتې وړاندې پیل سو، خو تیره جولای میاشت هغه مهال په موقت ډول پای ته ورسید کله چې د پاکستان حکومت له پرلتوالو سره ژمنه وکړه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به د پاسپورت او ویزې شرط له منځه وړي. د پرلت د مسولینو په وینا دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د پرلت مسول صادق خان اڅکزی وایي پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط د پولي دواړو غاړو ته میش خلک او کاروباریان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پر مخ بل خور مور جاری پاسما کې زمر رښتې د افغانستان سره تړلې دي. زمر د خوند د مند تکلیف دی چې مر جو د بلې درې او پاتیه تر سکرلای ورا کړلای.
صادق خان اڅکزی د غراز د پښتونخوا له ځایي ګوندی او ملتپال مشرانو غوښتنه وکړه چې د پرلتوالو د غوښتنو ملاتړ وکړي.
ولی سره دستو گریبان سو بی اتفاقی پا مشکی ولی کوچ وکی بیانن هم دا خبر مشکوو چی دا بادر پر لار بندی پا دیتا گورا تک کی چی هر جماعت مشتر تاون کهی پر لک پر شو پر لاسو آقا جماعت مچهی مشدوم رکم زوریو.
د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پرلتوالو پر تازه خبرداري خبرګون نه دی شو دلی. د چمن سپین بولدک دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګراتګ لار ده. د دې لارې تړل کېدو او د خلکو پر تګراتګ محدودیتونو د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد هم اغیز کړی.
د بریټانیا چاپ ټیلیګراف رسپانې په تازه راپور کې ویلي چې افغانان په ځانګړي توګه ماشومان په زیات اندازه په وینه کې د سور به د موجودیت له ګواښ سره مخامخ دي. د رسپانې په افغانستان کې د جوړیدونکو دیګ بخارونو او د ګواښ په اړه څېړنه کړې او ویلي دي چې دغه دیګي چې له المونیم جوړیږي کارونه یې په وینه کې د سور د موجودیت لامل دی. په دې اړه د بدې سپوږمۍ راپور ته غوږ شئ.
د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په یو نوي راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو یاد کړی چې د سرب تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دی. هغه ماده چې د دې ورځپاڼې په ټکو د بخار په دیګیو کې د پخو شویو خوړو له لارې د انسان په ځانګړې توګه د ماشومانو بدن ته لار مومي. ټلیګراف ورځپاڼې د ازادي راډیو د ځینو ریپورټونو په حواله چې د بخار د دیګیو د جوړېدو په څرنګوالي جوړ شوی لیکلي چې په افغانستان کې د بخار دیګي او المونیمي لوښو ډېره کارونه د دغې ستونزې اصلي لاملونه دي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ماشومانو د وینې د سربو منځنۍ کچه د هند په پرتله درې برابره او د چین په پرتله پنځه برابره لوړه ده. په راپور کې زیاته شوې چې د ژر پخلي په موخه د بخار دیګي د المونیمي ژړو لوښو څخه جوړیږي او د لوښو کې د خوړو په پخولو سره سرب په ډېره اسانۍ د انسان بدن ته ننوځي او ورسره انسان مسمومیږي. تر دې مخکې څېړونکو په امریکا کې د افغان کډوالو ماشومانو په وینه کې د سربو لوړه کچه موندلې وه. د 2022 کال له څېړنو وروسته د واشنگټن ایالات د ټیټ خوندیتوب له امله د ټولو المونیمي بخار دیګیو کارونه کمه کړه. د دې راپور له خبرېدو وروسته د امریکا په څو نورو ایالتونو کې هم د روغتیايي مشورو له ورکړې وروسته په افغانستان کې د جوړو شویو بخار دیګیو د ګواښ په اړه خبرداري ورکړل شو. په افغانستان کې د المونیمي لوښو او د بخار دیګیو کارونه ډېره دود ده او ډېری کورنۍ د ژر پخلي لپاره دغه دیګي کاروي او داسې کورنۍ پکې په ډېره سختۍ پیدا شي چې د بخار دیګي ونه لري. د دوی ډېری په دې نه پوهیږي چې سرب ډېره یوه مضره ماده ده. د دې امکانات شته چې د بخار دیګیو له لارې بدن ته ننوځي. په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو سمیې ازادي راډیو ته وویل
ما سال هاست کې ازین استفاده میکنیم کې وخت کې می باشه کار آدم ما آسانتر میشه.
کلونه کیږي چې موږ په دې بخار کې خوړه پخو. خوړه ډیر زر پخوي. د زیانونو په اړه معلومات نه لرو، فقط یو او دوه ځلې چاودنه کړي. خو د خدای فضل و څوک د دې بخار سره خوا کې نه و، چاته زیان نه و رسیدلای.
د هرات اوسیدونکو عزیزا چې د درې ماشومانو مور ده هم ازادي راډیو ته وویل چې د بخار د دې ګیو له زیانونو خبره نه ده.
زه په کور کې د پخلی لپاره دیګ بخار کاروم. خواړه ډیر زر پخوي، ګاز لږ مصرفوي. د کوم زیان په اړه معلومات نه لرم.
په همدې حال کې د روغتیا د برخې متخصص ډاکټر بسم الله شمیوال ازادي راډیو ته وویل چې سرب د هوا، خوړو او د سنگار د توکو له لارې د انسان بدن ته داخليږي او د انسان پر روغتیا ډیره ناوړه اغیزه کوي.
عوارض ازیدن از اطفال میتونه که سبب مشکلات در حافظهشان
په ماشومانو کې سرپخی د حافظې ستونزې پیدا کړي او په لویانو کې د وینې د فشار لامل کیږي او په وینه کې د سرب زیاتوالی په امیندوارو ښځو کې د جنین د ضایع کېدو کچه پورته کوي.
میتونه که افزایش بده.
نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د دې په اړه چې د بخار د دیګیو له لارې سرب د انسان بدن ته ننوځي کومه څېړنه نه ده شوې. خو د المونیمي لوښو چې سرب لري ښایي بدن ته د سرب د داخلېدو لامل وګرځي. هغه وایي چې په فرانسه کې د شویو څېړنو له مخې سرب آن د آرایشي موادو چې په ترکیب کې سرب کارېدلی وي هم امکانات شته چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي او بدن ته ګواښ پېښ کړي. هڅه مو وکړه چې د بخار د دیګیو د جوړونې له ځینو شرکتونو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بخار د دیګیو د جوړولو څو فابریکې موجودې دي چې له دوی دوه راشکو بابا او افغان غازان آن له هیواده بهر هم نړیوال خرڅلاو لري.
وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بس